بلکې 10 بجې شوې په رواني وسات کې به د مثلث اوومې ورځې خپرونې واورئ. خو تر هغه مخکې خبرونه. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ایران د خراسان رضوي ولایت د مرکز مشهد په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو فعالیتونه منع شوي. د شفقناق افغانستان خبري اجانس په محلي رسنیو کې د خپرو شویو تصویرو په حواله راپور ورکړی چې دغه ډول خبرتیاوې د مشهد د جمعه بازار پر دروازو نښلول شوي دي. د مشهد ښاروالۍ ورځپاڼې شراره پرون شنبه خبر ورکړ چې د دغه ښار چارواکو په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو په ګډون د بهرنیو وګړو فعالیت په هر عنوان چې وي منع کړی. د خراسان یا رضوی ولایت چارواکو یوازې په مشهد ښار کې د هغو افغانانو شمېر نږدې 1500 زره ښودلی چې هلته د استوګنې اسناد لري. تر دې مخکې د ایران په ځینو نورو ښارونو کې هم پر افغان وګړو ځینې محدودیتونه لګول شوي وو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو اربع تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم پر دوام ټینګار کړی. د ښاغلي کرزي په ایکس شبکه کې پرون شنبه لیکل شوي چې هغه د بیلابیلو ولایتونو له ځینو دیني عالمانو او متنفذینو سره په کتنو کې کلک ویلې چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نورو زده کړو زمینه برابره شي چې د هغه په وینا افغانستان پرمختګ وکړي. ښاغلي کرزي تر دې مخکې هم د نجونو د تعلیم او تحصیل پر حق ټینګار کړی. د 2021 کال د اګست میاشتې پر 15مه نیټه پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع شوې. د طالبانو حکومت کال مخکې په پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو تحصیل منع اعلان کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه د متحده عربي امارات په وړاندې خپله لومړۍ 500 ورځ تمریناتي سیالۍ کوي. د شارجه د کرکټ په نړیوال میدان کې دغه لوبه د کابل پر وخت د سهار 10:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دواړه لوبډلې په خپلو کې 5 لوبې کوي چې 2 تمریناتي دي.
کرکټ ملي لوبډله د دسمبر 15مې تر جنوري 2مې نیټې ورځنۍ تمریناتي او درې نړیوالې 40 ورځې سیالۍ ترسره کړي. البته د ورځنۍ لوبو لپاره د لوبډلې نوم لړ د اشمت شهیدی په لوبډل مشرۍ اعلان شو چې د با تجربه لوبغاړو تر څنګ پکې ځوان لوبغاړو ته هم فرصت ورکړل شوی دی.
د افغانستان او متحده عرب اماراتو د لوبډلو ترمنځ په 2500 ورځې لوبه د روانې چهارشنبې په ورځ وشي. دواړه لوبډلې به 3 شل ورځې لوبې هم وکړي چې لومړۍ لوبه به د جمعې په ورځ وي. د ایران د سپاهي پاسداران یو قومندان وایي که د امریکا متحده ایالاتونه او متحدانې په غزه کې د پټکو خپلو جنایتونو ته دوام ورکړي دا کار د مدیترانې په سمندرګي کې د لارو د تړل کېدو سبب کېدای شي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران رسنیو پرون شنبه د سپاهي پاسداران د مرستیال همغږي کوونکي محمد رضا نقدي په وینا دا راپور ورکړی خو هغه وضاحت نه دی ورکړی چې دا کار به څنګه کوي. ایران د حماس ډلې ملاتړ کوي. دا ډله د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګری سازمان ګڼل کیږي.
خبرونه ته شراغلی د کابل او اسلام آباد دوستی په کوم لور روانه ده؟ په دې ترس کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشران تر دې بریده د افغانستان په دوستی تورن شوي دي چې په اسلام آباد کې د ځینو په باور د پاکستان لپاره په خطر بدل شوي دي. پر دې مسلې دلته شغیږ شو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهره بلوچ د دسمبر په 14مه په خپله 19 غونډه کې په اسلام آباد کې وویل کابل دی د ډیر اسماعیل خان په برید کې ککړ کسان ور وسپاري. د خیبر پښتونخوا په داربن سیمه کې د دسمبر په 12مه د پوز په یو مرکز د موټر بم په برید کې لشتر لشه دروشت پاکستانی پوجان وشل شول او پولیسکونو نور ژوبل شول. تر دې حمله وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو شارج دفتر ور وغوښت او اعتراض یې ورته وړاندې کړ. د دې برید مسؤلیت تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلی. اسلام آباد وایي چې دا ډله د TTP مربوط ده چې مشران یې په کابل کې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې د داربن د برید شواهد دی دوی ته وسپاري چې تحقیقات وکړي. بل لورته پاکستان د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د دسمبر په 4مه په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې دی د پښتنو له پرلته تا تربت تروان و چې د بلوچستانو په پرلت کې ګډون وکړي. پښتین تورن شوی چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړي او یو پولیس یې په موټر وهلی. په دې اړه دلته بحث لرو. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، هغه تکرار غوښتنه چې تاسو کولی شئ چې دا بحث په یوټیوب کې وګورئ، سبسکرایب یې کړئ، او په فیسبوک کې تاسو کولی شئ چې خپل تبصره را سره شریکه کړئ. راپشم د خپرونې میلمنو ته د پانتون استاد اسحاق اتمر د سکایپ له لارې په خپرونه کې را سره دی. اتمر صاحب ښه راغلی. او دلته زما همکار اسرار عالم مومند د مشال رادیو همکار را سره دی. اتمر صاحب، که لومړی تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د اسلام آباد او د کابل تورونه ډېر زیات شوي نه دي او سخت شوي نه دي؟
په یقین سره چې په دغو تیرو میاشتو کې دغه بلنګیم د پاکستان او د طالبان ترمنځ روان دی. او طالبان خو همیشه دا خبره کړې چې د پاکستان د امنیت ساتنه زمون وظیفه نه ده، هغوی د پخپله د خپل د امنیت څارنه وکړي، او ځکه چې دا افغانستان کې نه دی، د افغانستان بهر دی. او متاسفانه چې څلوېښت کاله افغانستان په همدغسې یو جګړه کې چې هغه په بل هېواد کې وو، د هغې ځینه تجهیز و تمویلو راستول کېدل، دغه دواړه ګاونډي په دې ونه توانېدل چې دوی په مشترکه توګه د دغه مشکلاتو ستونزو په مقابل کې یو جدي اقدام انګر چې د افغانستان او د پاکستان روابط د پاکستان د ایجاد ځینې دي، یعنې د پاکستان د جوړېدو ځینې ښه روابط نه وو، ګرچې دوی دواړه یعنې هغسې هېوادونه دي چې ډېر قومي جوړښتونه سره یو شانتې لري، ژبه یو شانتې لري، مذهب او دین د دوی یو شانتې دی، لیکن متاسفانه چې دغه کار نه دی شوی. یوازې د داود خان په وخت کې چې زما یادېږي دغه روابط تر یو حده پورې عادي شول، او په هغه وخت کې داود خان پاکستان ته سفر وکړه، ذوالفقار علي بوټو کابل ته سفر وکړو، دغه ډېر نږدې وو چې دغه روابط ډېر عادي شول. متاسفانه پاکستان کې هغه تغییرات چې راغلل، د جنرال ضیاءالحق کودتا او د ذوالفقار علي بوټو باندې کېدل، بیا په افغانستان کې انقلابونه راغلل، تر دې ننه پورې دغسې یو معقول فکر په افغانستان کې نه دی پیدا شوی چې دغه ستونزه د خپل امچه سره په یو شکل حل کړي چې هغه د دواړو خواو د قناعت وړ وي. په دې کې دواړه لوري ځان ته حق په جانب وایي. او اوس خو بیا خبره دا ده چې پاکستان دا ادا کوي چې دغه ټي ټي پي په افغانستان کې دی، خو دې نه سړی امکان نه شي کولی چې امکان لري د ټي ټي پي ځینې مشران په افغانستان کې وي، لیکن د افغانستان حکومت دا وعده کړی او ادا لري چې د دې ځینه به هېڅ هېواد ته تهدید نه وي. زه داسې فکر کوم چې اول خو پاکستان سرحد باندې اغزن تار غځولی دی، په پاسپورټ هم خلک په ډېر سختیو باندې تېرېږي. بل دا خبره ده چې پاکستان خپله یو منظم فوج لري، پولیس لري، استخبارات لري، کشف لري. دوی دې باید خپله دغه شیان یا دغه مسائل خپله دنه حل کړي، او که دغسې کوم شواهد دوی لري یا دوی په لاس لري، دا دې د ډیپلوماتیکو مجراو د لارې نه افغانانو سره
مننه اتمر صاحب مننه. په همدې برخه کې بله مومند صاحب نه واورو. مومند صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي، دا ویاندې هم دا خبرې کړې دي چې دوی او طالبان هم ویلي دي چې شواهد د راوسپاري ده د وروستي برید په تړاو باندې. مخکې تر دې چې په پاوز باندې کوم بریدونه شوي دي، دوی ورته خبرې کړې دي. مشال راډیو کې څه نوی خبر لري چې اسلام آباد څه سپارلی دي طالبانو ته؟
نن د دسمبر په 14 مچې د بارو چارو وزارت ویان در زهره بلوچ هغه خبري غونډه کوله داغه کې هغه هم دغه ویل چې منګه یو وار بیا د خبره تکرارو د چې افغان حکومت ته چې کم عاملین دي هغه اونیس یو هغه دی پاکستان ته ورس پاری دغه پیخ د دربان چې کم پیخ د رسمل خان دغه چې کم عاملین دي په افغانستان کې دي هغه دوی ته ورس پاری او دغه غوښتنه دوی بیا تکرار کړه او د دې سره دوی دا خبره هم وکړه چې افغانستان دی داسې اقدامات وکړي چې په راتلونکي کې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. خو اتمر صاحب کوم لور ته اشاره وکړه او دغسې د دینه مخکې دا خبره د افغانستان سرپرست د بونو چارو وزیر هم کړې وه امیر خان متقی چې دا کوم بریدونه چې کیږي په پاکستان کې نو دا د پاکستان د افغانستان د پولې نه 400 یا 500 کیلومتره لرې کیږي په پاکستان دننه. نو د پاکستان خو قوي پوځ دی ذبی الله مجاهد هم وروستۍ کې دغه خبرې کړې دي. نو پاکستان خو قوي پوځ دی نو هغه د دې مخه ولې نه نیسي؟ دغسې طریق طالبان پاکستان په خپله هم ویلي دي چې موږ په پاکستان کې شتون لرو همدا غزنه بریدونه کوو. هغوی هم دغه خبره کړې ده. دغسې چې پاکستان کې کوم کارپوهان دي هغوی هم دغه خبره کوي چې کوم نیوټرل دي هغوی هم دغه خبره کوي چې پاکستان ته پکار دي چې خپله د خپل امنیت ذمواري پورته کړي او دغه خپل امنیت پر ځای کړي. خو بیا چې د پاکستان چې کوم چارواکي دي نگران حکومت او د بیګا د سینټ کې چې کوم د قائمه کمیټې د دفاع قائمه کمیټې مشر دی مشاهد حسین سید نو هغه هم دغه خبره کوله چې اوس د پاکستان د پوځ مشر په امریکا کې دی نو کېدی شي هغه افغانستان سره په اړه باندې هم په هغه کې خبرې وشي. او څنګه چې ستاسو خیالي چې د امریکا د پوځ مشر هم چې کوم خبرې کړې دي نو هغه کې دوی ویلي چې موږ کېدی شي په دفاعي همکارۍ باندې هم دفاعي همکارۍ په امکانات باندې هم خبرې وشي یا شوي دي. دغسې بیا د بلوچستان چې کوم د نگران د اطلاعاتو وزیر دی جان محمد اڅکزی وبخی جان اڅکزی نو هغه هم دغه خبره کړې ده چې باید موږ انتقامي کاروایی وکړو انتقامي بریدونه وکړو که څه هم هغه اوس دغه خپل ټویټ هغه ډیلیټ کړی دی.
همدغه ویل عجیبه خبره نه ده د ټویټ وکړو چې امریکا ته باډي ورکو چې ډرون الوتکې دلته وي او لدې صاحب د ده په وینا د اڅکزی په وینا په افغانستان کې بریدونه کوي به څو ساعته وروسته خپل ټویټونه بیرته لري
کړي.
پاکستاني رسنۍ څه وایي چې علت یې څه دی؟
نو پاکستانی رسنۍ خو ما څنګه تاسو ویلي چې د دفاع چې کومه کمیټي ده د سینیټر د هغې مشر مشاهد حسین هم بیګا دا خبره وکړه چې کېدی شي امریکې سره په استخباراتي همکارۍ باندې امریکې سره د پوځي همکارۍ باندې خبرې وشي. او دغه لور ته هم په اشاره باندې ویل کېدی شي چې هغه د مثال ورکو چې مخکې پاکستان په دې امریکې تورنو چې موږ د افغان طالبانو خلاف جګړه کوو او پاکستان افغان طالبانو ته خپل هیواد ځای ورکړي نو هغه ویل اوس موږ او د امریکې یو دریز دی موږ هم وایو چې افغانستان په دغه سیمه کې د ترهګرۍ سبب کیږي او امریکې سره هم دغه غم دی نو هغه و چې کېدی شي چې په لومبي ځل باندې یا ډېر وخت پس زموږ د امریکې دریز یو شي او دغه مسله چې کومه ترګری هغه په شریکه باندې موږ هندل کو دا غوی هم وزدي لورته خبرې کی.
اتمر صاحب د ترګری په ځای جګړه په تیرو 2 لسیزو کې د امریکا بي پيلوټ الوتکو په وزیرستان کې شمالي او جنوبي وزیرستان کې ډېرې حمله وکړې او دوامدار حمله وکړې. بیا پاکستان په اوسه حالت عملیات شروع کړل چې په لکونو خلک بي ځای شول او ډېر زیان هم ور واوښته. د پښتون ژغورنې غورځنګ هم په حقیقت کې له همدې حملو وروسته سر راپورته کړ چې په دې برخه کې بم بیا وروسته یو څه وضاحت له تاسو وغواړو. هغه وخت یې نتیجه ورنه کړه. اوس څه فکر کوئ چې آیا دغه رقم عملیات او دغه رقم هڅې به نتیجه ورکړي که چېرته وشي؟
زه فکر نه کوم ځکه اصلي علت په وزیرستان کې هم چې کوم دغه ترهګرې ډلې د پخوا نه وې دوی ته پخوا ډېر دغه فرصتونه مساعد شوي وو او امریکایانو کله چې په افغانستان کې ور دوی زموږ او تاسو دا په یادېږي چې دغه د دغه ترهګرو مشران امریکایانو په نښه کړي وو او دا یې هره ورځ په ډرون تیارو دوی ویشتل او دغه قومندانان چې دوی دغه نور کسان چې د دې ځینه د طالبانو مشران دوی په وزیرستان او ځینې په بلوچستان کې چې د بلوچستان په سیمو کې دا امریکایانو په نښه کړي دي. اوس د دې نه موږ او تاسې مثلا د اختر محمد منصور وژنه په بلوچستان کې ترسره شوه، د امریکایي تیارو د بی پیلوټه تیارو له خوا نه وویشتل شو. خو پارت اکتیف یعنی د مسلې اساسي حل د جنګ لاره نه دی، یعنی تر اوسه پورې نه امریکا نه پاکستان نه پخواني د افغانستان حکومت دغسې یو تګلاره دې ونه لټوله چې دغه مسایل دې په خبرو حل شي. هغه کوم چې په پاکستان کې دغه ډلی ټي یا ټي ټي پي دی یا نور دي، دوی داسې نه وایي چې موږ تر اخره پورې د پاکستان حکومت سره موږ جګړه کوو. دوی دا وایي چې زموږ حق د موږ ته راکړ شي، پښتونخوا کوم چې موږ غواړو اکثریت موږ یو، یعنی دوی تر اوسه پورې دې شي ته قانی نه دي. او زه فکر نه کوم که په جنګ باندې، ځکه جنګ شل کاله امریکا په افغانستان کې وکړو او دغه نه مخکې هم دغه سرحدونو کې دغه مشکلات وو، لیکن دغه مسله حل نه شي. د دې ښه لاره به دا وي چې دوی داسې یو میکانیزم باندې فکر وکړي چې هغه دغه جګړه ودروي. او جګړه په دې درول کېږي چې تاسې مقابل لوري ته قناعت ورکوي، هغوی دې ته قانع کوي چې دغه
شیبر صاحب زما ستاسو نه یو پوښتنه لرله، لکه اتمر صاحب د سولې سولیز حل د مسلې رئیسو خبره وکړه او کېدای شي دوی اشاره دغه خبرو ته، خو زه دا وایم چې د پاکستان وزیر اعظم وار وار چې کوم نگان وزیر اعظم دی هغه دا ویلي چې طالبانو سره یوازینۍ لار ده د تحریک طالبان پاکستان سره، پاکستان کې چې کوم نورې وسله والې ډلې دي چې دوی وسله کېږي او تسلیم شي دوی سره د سولې د خبرو هیڅ امکان نشته. او د پاکستان کې څومره سیاسي ګوندونه دي هغه ټول هم دغه خبره کوي چې د عمران خان په وخت کې چې کوم پخوانی وزیر اعظم د پاکستان دغه په حکومت کې په 2020 کې د طالبانو سره په 2020 کې طالبانو سره خبرې وشوې، طریق طالبان پاکستان سره، او دغه په نتیجه کې چې په جیلونو کې کم د طریق طالبان پاکستان غړي و هغه را خوشي شو. دغه سره د افغانستان نه دغه طریق طالبان پاکستان چې کوم وسله والو هغه را وستل شول پاکستان کې په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول، نغه چې د سولې خبرې همیشه هغه تاوان رسول.
البته د اوسنۍ د کاکړ دا نظر دی کوم پیاټ وی د کله چې سبان د دوه کال مخکې طالبانو کابل ونیو، له هغه وروسته چې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړل د ټي ټي پی سره پاکستان، بیا اوربند موش، بیا دا اوربند مات شو. زما نوم هیر دی، د په قبایلو کې د پاوچ یو مشرو تاسو
فیض امید په مشرۍ باندې،
نه نه فیض امید نه، یو ریټایرډ جنرال دی، هغه سره خبرې کوو. ما نومیر شو هغه سره ما خبرې وکړې، هغه ویل وای پوځیان هیڅ کلام نه غواړي چې د سولې خبرې وکړي.
رستم شاه مومن جوړ تاسو ده
نه، یو بل
پوځي چارواکی
نه دی. نو دغه خبره زما په یاد شوله، هغه ویل وای
بریګیډیر سید نذیر بوګیر
ګمان کوم دی، هغه ویل سي د پوځیان هر وخت په زور باندې باور لري نه په خبرو باندې. او بل مومن صاحب د ستاسو تر خبرې پورې مثلا له بلوچستان سره هم د پاکستان پوځانو خبرې نه دي کړې، د سولې خبرې له پښتون دوی ډلې سره هم د پښتون ژغورنې له غورځنګ له ډلې سره هم دوی خو غوښتنې ډېرې سولې سي، خو له هغوی سره هم خبرې نه دي کړې. او په ځای د دې چې فرضاً پښتون چې کله نیول شوی دی، له هغه وروسته به د علي وزیر خبرې به واورو چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون تر نیولو وروسته د څومره سخته خبرې وکړې، هم د پاکستان د پوځ په برخه کې او هم د پاکستان د ټول حتی د پاکستان جوړښت تهدید کو. دا څرګندونه سره ورو
پټورو نه غټ سمګلر، پټورو نه غټ ډاکو، پټورو نه زیات بدمعاش، پټورو نه زیات قاتل، نن د پاکستان فوج دی، نن د پاکستان فوج دی. نن تاسو وینئ چې نن پولیس هم بے وسه دي، نن اف سی هم بے وسه ده، نن اف آی ای هم بے وسه دي، نن هم نور داسې لویز هم بے وسه دي. د پاکستان د فوج نه علاوه چې څومره سکیورټی ادارې دي دا ټولې بې وسه دي. هغه موږ پیژنو د موږ سره مخامخ شي ایون چې په فوج کې دننه که تاسو ته فکر وي د موږ سره ملاویږي راملاویږي. پښتنو هم یو سوچ اختیار کړی دی، پښتنو افسرانو سپایان هم په دې باندې پوه شوي دي چې دا فوج دا پاکستان فوج دا دا پنجاب فوج دی، دا 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 ملک دا وحدت دا ملک دا یووالی پا ملک برابروالی فوج ندی، دا صرف دا پنجاب دا فوج کی دا پشتون بلوچ و دا نور محکومون و وطن لوٹ کوی. تم چی چمرا زولوی، تم چی چمرا تکوی، تم چی چمرا چی چمرم تخفا کوی، پا دی باندی مش خوشحالی جو آپ دی باندی چې د موږ روح ته تسکین وشي چې د موږ دشمن معلوم دی، د موږ روح ته تسکین وشي چې موږ دشمن پیژندلی دی. ته به ډېر راته ووایې په چې کله زه ریمانډ باندې وم د لاسونه یې راتړلي وو، بیا راته ووایې چې افغانستان ډېر در باندې ګران دی. ما ورته وویل چې که زه درته ووایم چې ډېر راباندې ډېر نه ډېر نه ډېر راباندې ګران دی.
اوس دا د علي وزیر خبرې وې، په ځای د دې چې په خلکو باندې فشار راوړل شي، نرم شي، سخته شي. په دې برخه به د اکمر صاحب نظر هم وخت. اکمر صاحب څرنګه همداسې نه ده کله چې د زور له لارې وایي څوک فشار راوړي؟ تاسو مخکې ډېر ښې موضوع ته اشاره وکړه، امریکا او ناټو 40 کاله په افغانستان کې جګړه وکړه، لیکن اخر مشکل د خبرو له لارې داسې حال کړو چې خپلې قواوې وباسي له افغانستان نه. همداراز د شوروي اتحاد قواوې له افغانستانه وتلې، د بننسوان هڅو ته لاره هواره کړه چې بیا ونه شوه، خو بیا بېله خبره ده. حتی د ویتنام جګړه، د دنیا ټولې جګړې په سوله حل کېدای شي، څرنګه همداسې نه ده؟
یقینا زه په دې باور یم. ګورئ، د پاکستان مشکل یوازې پښتنو سره نه، که تاسو هغه ته اشاره وکړه، نه دی، بلوچ سره دی، سند سره دی، پښتنو سره دی. او دا د دوی پښتانه اوس داسې شاید نه غواړي د پاکستان نه، چې وغواړي چې هغوی پښتونستان جوړ کړي، پښتونستان آزاد کړي، مستقل واچي. پښتون د پاکستان په حکومت کې خپله برخه غواړي، پښتون د پاکستان په اوسني حکومت کې خپل حق غواړي، پښتون دا وایي چې منګه باید خپل شکل باندې پاکستان کې ژوند کړي. بلوچ هم همدا خبره کوي، بلوچ هم داسې نه غواړي چې بلوچستان مستقل وغواړي. بلوچ دا وایي چې زما منافع هغه زیرمې ګاز تاسې اخلئ، خپله بلوچستان یو ډېر پسرفته ایالت دی، دلته رفاهي سکیمونه نشته، دلته تعلیم سیستم ډېر ضعیف دی، دلته خلک هغه امکانات چې په پنجاب کې لري دلته نه لري. نو د هغه په مقابل کې دوی مقاومت کوي، یعنی دوی خپل برخه غواړي. سند هم همداسې دی چې سند مثلا که تاسو وګورئ کراچي یا سند د پاکستان د هغه مهم ایالتونه دي، او کراچی د پاکستان د لویو ښارونو ځینې دی اوس، لیکن ورو ورو کراچی یا سند خپل اهمیت د لاسه ورکوي. ټول قوت د پنجاب سره دی، او پنجاب دی چې دلته پښتنو سره دوی مخالفت کوي، بلوچ سره کوي، سندیان سره کوي، یوازې پنجاب دی. دغه کسان چې دي دا بلوچ پښتانه او سندي، دوی داسې نه غواړي چې د پاکستان تجزیه وغواړي، دوی داسې نه غواړي چې علاده دوی ځان ته هېوادونه کړي، چې دوی دا غواړي چې زمونږ برخه مونږ ته راکړي، زمونږ حق راکړي. مثلا پروژې ټول د دغې ایالتونو د امتیاز چې اخلي هغه پنجاب وایي. نو مشکل دلته دی. اوس د
او به خیستاسو خبره پرې کوم، خو په پاکستان کې چې کومه مسله روانه ده، ک د تحریک طالبان پاکستان خبر وو کو نو تحریک طالبان پاکستان وو چې دغه پختون مېشت سیمه چې دي قبایلی سیمه دغه ترپونه دوی ته پرې خودل شي دوی په کې د خپل خوخي شری نظام نه پزول غوړي دوی دغه غوښتن لري او غوسه پاکستان ریاست وو چې موږ سره کله هم دانه منو بیا که د پښتنو عمومي خبره وشي د پی ټی ایم خبره د کې وشي نو پی ټی ایم وایي چې دغه تل کې څومره هم بدمنی شوې ده د غیر خې د ولټول چې د دې تر شا څوک وو دا و څوک یو دی چې موږ امن غواړو دغه سیمه دي د ماینونو پاک کړل شي دغه تل کې جنگ بند کړل شي دغه تل کې د جنگونو پر سر د پیسو ګټل بند کړل شي پښتانه زیاتره یا د پی ټی ایم چې کومه داوی د غوښتنې دي به کبل خو به موږ بلوچ ته لاړ شو به بلوچستان کې به چې کومې وسلوالې ډلې دي هغه آزادې غوښتون کې دي هغه چې موږ د پاکستان نه بیلیږو موږ غواړو چې ځان ته خپل هیواد جوړ کړو موږ د پاکستان نه بیل شو هغه دغه خبره کوي خو اتمر صاحب چې کومه خبره وکړه واقعي که پرس کا دا خبرې نه سبا روان دي په پاکستان کې که بلوچ ته خپل حقونه ورکړل شي دغه سي تر دې پوري د ایکسپریس ټریبیون کې انعام الحق یو لیکوال دی دغه لیکنه ما کتل نو هغه وایي که پرس کا پاکستان غواړي چې افغانستان سره هم حالات سم کړي نو د هغې یوازینی حل دا دی چې افغانستان په سی پیک کې شامل کړي نورو پرمختیایي پروژو کې شامل کړي تاپی پروژه ده نور چې دغلته کې که پرس کا دوی یو بل سره کاروبار بحال کړي د دغه سیمه کې څومره هیوادونه دي چین دی هندوستان دی دوی خپل منځ کې اړیکې خرابې دي خو کاروبار یې په ځای ساتلې تجارت یې په ځای ساتلې تجارت څه نه وایي نو هغه و چې یوازینی حل وختي څنګه اتمر صاحب ویلي یوازینی حل په دغه سیمه کې هغه دا دی چې دغه چې کوم وار زون دی دا په اکنامیک زون بدل کړل شي
خو دلته محمد صاحب اوس خبره په دې کې ده په افغانستان کې د داود خان حکومت راغی له ظاهر شاه نه وروسته لږه سره د اسلام آباد روابط خراب و که څه هم اتمر صاحب د په پیل کې اشاره ورته وکړه چې داود خان هڅه کوله چې د ذوالفقار علي بوټو له حکومت سره روابط بهتره کړي د خلق دیموکراتیک حکومت سره خراب و د پرچم له حکومت سره خراب و د ډاکټر نجیب له حکومت سره خراب و بیاسې مجاهدین راغلل هغوی هم همغه مجاهدین چې په پاکستان کې دوی ژوند کړی و هغوی ترې ګیلمن و یوازې ګلبدین حکمتیار له دوی سره دوست پات شوی دی ځکه چې په حکومت کې نه دی راغلی هر څوک چې په کابل کې حکومت ته راغلی پاکستان ورسره روابط خراب کړي دي د طالبانو سره ګوره طالبانو سره چې کله په دوحه کې د سولې قرارداد کېدو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هلته ورغی او ډېر خوشحاله و مټایان پاکستان کې اسلام آباد کې و ویشتل چې سم حکومت راغی له دې سره هم روابط خراب خو د پاکستان برخه کې به اتمر
صاحب جواب دا درکول غواړم چې زموږ څومره هلته کې سیمه کې هغه بېطرفه خبریالان یا پوهان هغوی سره خبرې کېږي نو هغه و چې پاکستان ته پکار دی که هغه دلته کې په افغانستان کې طالبان حکومت دی که په افغانستان کې د جمهوری حکومت دی پاکستان ته پکار دی چې هغوی پرېږدي هغه یو خپلواکه هیواد وګڼي پاکستان افغانستان یو خپلواکه هیواد وګڼي او د هغوی په چارو کې مداخلت بند کړي او پاکستان که ستاسې خیلی په تیر وختونو کې په وار وار ویلي اوس خدا وایي چې موږ خپله پالیسي بدله کړې ده سټریټیجیک ډیپ چې کومه پالیسي وه دوی سټریټیجیکي ژورتیا چې کومه پالیسي وه دوی چې موږ بدله کړې په افغانستان کې موږ لاسوهنه نه کوو مطلب زماره خبره ده چې څومره حمل ته کې پوهان یو هم دغه و چې پاکستان که افغانستان یو خپلواکه هیواد وګڼي او هغه په خپل حالت باندې پریوي په خپل بهر ته ټیک شي
دا ده لیکن اتمر صاحب باوجود دې خبرو کنه دا کوم وضعیت چې څنګه پاکستان روان کړی دی پاکستان په خپل لړې سختو مشکلاتو سره مخامخ دی مخکې تاسو پنجاب ته اشاره وکړه هیڅکله هم پنجاب په خپل منځ کې دومره سره مخالف نه و لکه نن سبا د پنوا شریف باندې د اختلاس ډیر پراخ تورونه پوري شوی دی ستره محکمې حکم پې کړی دی د بیرته راغواړي په انتخاباتو کې دی بریالی شي بل لور ته عمران خان په زندان کې پروت دی او په پنجاب کې تر نواز شریف د کوم ایسایی چې خبرې شوی دی د عمران خان محبوبیت زیات دی یعنی فکر نه کوي چې پاکستان په دغه سیاست کې چې له بلوچو سره لري له سندیانو سره لري له پښتنو سره لري او د افغانستان له واکمنو حکومتونو سره چې هر څوک وي له هغوی سره لري په ځای د دې چې ګټه وکړي په تاوان روان نه دی
یقینا زه په دې باور یم چې پاکستان سختو شرایطو سره مخ دی هم اقتصادي مشکلات لري هم سیاسي مشکلات لري هم امنیتي مشکلات لري او دغه ټول به د پاکستان راتلونکي دپاره ډېر زیاناور اوسي یوازینی لاره دا ده چې اول خو دغه نظامي د پاکستان نظامیان د پولکي حکومت کار نه لري دوی دې پرېږدي چې خپل حکومتداري پر مخ بوځي متاسفانه په پاکستان کې ملک افغانستان زمون تیر نظامونو غوندې فساد ډیر زیات دی. هغه دومره فساد پېښه ډلې په پاکستان کې دي چې اندازه یې تاسې نشئ لګولی. نو دغه ستونزې دي په پاکستان کې، او که دغه ستونزې اوسني واکداران دا حل نه کړي، زه چې ګورم دوی نور هم دغه ستونزې پسې روان دي. اوس مثلا افغانستان سره د دوی روابط په یوازې دې نه چې دا ښه وي دا خراب شو. تاسو په دغه وخت کې د 1.1 میلیون مهاجر ویستل، موږ داسې نه وایو چې دا